افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د دې خبرونه ډېره برخه دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په لیدې سات په خبرونو کې هند پرون اعلان وکړ چې په کابل کې تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویل چې دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان معتقد وروستي سفر پر مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند بندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان په هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. هند په 2021 کال کې طالبانو له وخت رسیدو سره هم مهاله خپل ډیپلوماټان له کابل وایستل. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوې فوق العاده او باصلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمین بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیې له مخې چې د سیشن بې پورس خپره شوه، میردف القاشوتي چې دا مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو لوړ پوړی ډیپلومات دی، له 12 کلونو څخه زیاته ډیپلوماتیک تجربه لري، د لوی سفیر په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپل دنده پیل کړه، او له هغه وروسته په باکو، اوټاوا، بروسل او دوحه کې مهم دندې ترسره کړې دي. تر دې وړاندې قطر په افغانستان کې سفیر نه درلود. القاشوتي په داسې وخت کې ټاکل شوی چې قطر له هم د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماتیک اړیکو، بشري مرستو، سیاسي خبرو اترو او سیمه ییز ثبات په برخه کې محوري رول لوبوي. د ملګرو ملتونو بشر پالو مرستو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاتې شوې، او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. او چا په خپل تازه راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي اوسنۍ حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډېر ورته والی لري. هغه کال کې چې پکې تر 300,000 زیات کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو، او شاوخوا 3.6 میلیونه کسان د خوړو سخت به وسې سره مخامخ وو. د اړوختیا نړیوال چارواکو د سیشن به پرزو ویل سره لدې چې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی، خو لا هم په نړۍ کې د پولیو لمنځوړل ممکن دی. د پولیو د لمنځوړلو د نړیوال نوښت چې د اړوختیا نړیوال سازمان او د ګیټس بنسټ پکې شامل دی، بودیجه به په 2018 کال کې 10% کم شي، چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1.2 میلیارډ ډالر له کمښت سره مخ شي. د دې پروګرام یو ویاند ویل د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کم شوې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو په مرستو لاس نیولی دی. د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجه د کموالي خبره داسې مهال کوي چې سبا پنځشنبه د اکتوبر 23 د پولیو نړیواله ورځ ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د اکتوبر په 21 نیټه اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ نږدې راتلونکي لیدنې لپاره هیڅ رسمي پلان نه دی جوړ شوی. دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې ټرمپ وویل خپل روسي سیال سره د بلې ناسې تنظیم چارې روانې دي. د روسیې هوایی بریدونو د اوکراین په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژلې دي. کیف ښاري او چارواکي وویل دا بریدونه د اوکراین د برېښنایي زیربناو پر ضد وو. د اوکراین د انرژي وزیر په فیسبوک پاڼه کې تایید کړی چې روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر اساسي تاسیساتو ستر بریدونه کړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو ز پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ډیر لسم لوستا خله د چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کو بارا تر او جوړو صحت من دوه سیر یو د صحت چا مې بون پتن نه قدر منو سکون کو مکل دین چې ز تاسو د نن مزینه ولوست بل کم نه تاسو ټول خو ز کو کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ پر ځان سره د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب چا کلمونه ولري تر سو کول سی د نن سید له واست مهم نکات په خپل کتاب شو کې نظر سره وکړي. او پراتونکو وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. قدر منو خوش زده کن که واس هم دخبل نوی لوست پر لور پنجره گرزو زمرا استاسو دنن وزی نوی لوست چیری دیر لسم لوست دی یعنی زمرا استاسو دنن وزی پا دیر لسم لوست که در سیاه دب شدی یعنی هغه موضوع کنی چی ننوز به مراب تاسو در بحث لند ولی رو عبارت دیله نمره انرژی او بناری که ده حقی اهمیت ویم دی انرژی دوبرنه ده حقه دوی مهم موضوع کنی دی چی ننوز به مراب تاسو بلوست که ولو او پا حق لبایی پا بش پر داو سر مال مات ترلاسه کرو نوستاسو در طولو قدر منو گل لیزه کن که ده پراته و چاو دکت به هیله ایمه هیله ده چی دلوست پای پر را سر مالتیا بکری او یو سزده کری خوش او گلالی زکون که واس هم دخبل نوی لوست پر لور بندی را کرزو زمان استاسو در نوزی پا نوی لوست که لمرنوی موضوع چی ده انرژی او پناری که ده حقی ده اهمیت عروان ده لمرنوی با مجاو تاسو ده انرژی ده تاریب سراشناسو و رست با ده انرژی اهمیت پناری که و پیشنو د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویل سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو ورته ولري انرژي بلل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل سو چې د کار کولو توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سره رسول سوور باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغه انرژي په واسطه سره انسان خپل ورزنیست کارونه سرته رسی هغه که چیرې انسان واوسېږي یا هم ماشین واوسېږي دواړه انرژي ته ضرورت لري وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولی سي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څرنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد په کې شته دی چې ورزنیز اصطلاح کې انرژي ډېره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویلی سو انرژي په حقیقت کې خوځښت غورزه او غورزنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګري صنایعو او ترانسپورټ او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچیری اڅو تکری سرته رسو لسی هم سرای کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیز کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول شو کچیری موږ تاسو انرژي ونه لرو د کار کولو توان ونه لرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که څه هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړی ده نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه یې ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زکون کو د شلمی پیړی په نیمایي کې د غاز او نیوکتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومند شي د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول نو ویل شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نیفت ګاز او اوبه چې د دغه په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا سو چې مور او تاسو انرژي و پیژندل، مور او تاسو ولوستل چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. هم په بل وینا سره مور او تاسو داس ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کیږي، چې انسان خپل ورځمره ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کیږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کیږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کیږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي، او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپل مهم ټکي چې دي یې هم مهم رول چې لوبولې دي. هغه دا لومړنی چې دي په خپل د سیند د اوبو زیاتوالی دي، کچیر په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کیږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کیږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي، چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندۍ لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دي ډیر اندازه ډیر کار کوي، او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کیږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي، چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوو کول مریض انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسو بلو، چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده، او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي، چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته را رسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي، چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسیږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنی چې دي مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې د پخوا دغه کومه بیټرۍ چې د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که در منځ کوم کو بل چې د خپل هستی برېښنا ده، هستی برېښنا هغه ځواک هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی او پریمانه زرو یعنی اتمونو کې موجوده ده، چې د هستی انرژي د سپوند توکي په زرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو تر ازي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچ سره انرژي تولیدوي، او دغه هستی انرژي یو لوی خطر د رادیو اوکټیو یعنی هستی وړانګو څخه دی چې دغه هستی وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي، نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستی انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستی انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که در منځ کوم کو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبر شنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات رو او جوړو صحت مند او سی ریو د صحت چم بم پتنوی درنو سکون کو داسې مرسته سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم. نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو به د تیر ورځې لستونه ل خپل زنون سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړی او سی ریو سم معلومات مو ترلاسه کړم. قدر مونږ زده کوونکو، از مرسته ستاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګانې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه پوهیږي، دویم بودایي او هندویز دینونو پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدر مونږ زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم معلومات ترلاسه کړئ. روزه کونکو اوس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د نوی لوس په لومړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق له د نن ورځ به موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونه وپیژنو او د هغوی په حقله به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. خو زده کوونکو د تایو چې په خپله یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي، نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاوو تایو تازو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کانفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپله په 1615 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوی دي چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی، بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1813 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه کدرمن زده کوونکو، د شینتوئزم دین په خپله شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته، حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو دی غواړي چې په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي، او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دي د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کانفیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب، اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. وجه زده کوونکو، د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 5 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې 10 کاله عمر یې درلودي، په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړله او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهی او حقیقت ته رسیدلی و، نو د بودا عقل او فلسفه په نامه سره ونومول سو او دغه د فلسفه نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویل سو بودا کلمه چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی د باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات، شهوات او غضب و پیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي. چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خورا سوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویل سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کډر مون زده کوونکو بل برخه چې د زمرا ستاسو د نن ورځې د لوسته هغه په خپل هندوئزم دین دی نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج ترلود دی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي لکه څنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپل نیکو او بد عملونو مسول دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب وین کړي هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د شسړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نه کار نه سرته رسوي یعنی دوی دا په دغه عقیده لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنه ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعات کړي او داسې باور لري ولری چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ کې وزېږې او وسا ژوند خواندان وسی او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نام سره او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځولو خدای په نام سره راځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا انم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند اریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړی مخکې په هندستان کې رامنځته شو دی نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ او تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل هم درنګ درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول قدر مون ځکه کو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شم سپه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرب دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د هغو جمهور رئیس خلک لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور پیسه د کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي په بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوستلو کې برخه ترلاسه کوئ چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو درنو زده کوونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي ژبه په خپل د پهول او په هغول وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبه په وسیله سره یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکو سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې بدل کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لښتوي د دې ترڅنګ د مرونو غلري ځکونکو ژبه په خپل د پوهي د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبه په وسیله سره یو بل ته انتقال وو او خپل مفهوم باندې نور کسان په وو نو موږ ویل سو دنیا هغه ژبه چې مختلفې ریښې لري نو د ژبو کورنۍ په نوم سره یادې شي د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې د غوړو جملو څخه په خپل د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره د چې د غوړو جملو څخه لمړنۍ په خپل د اندوا اروپאי ژبې دي چې د اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپאי په بیلابیلو څنګه لکه لایتین بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمنیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی دی په بل به برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبه دي چې سامي ژبه په خپل عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزیره، مالی او په مرکش کې مرواجه ژبو له جملو څخه شمېر کې چې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مرواجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ کډر مونږ ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپل یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرې کیږي چې دا خبره سرګند ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپل د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریکو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خبرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خبره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرې کیږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او ځکه شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېر شوی ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې، نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځوست. تاسو د ټول کډرمن ځکونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو کډرمن ځکونکو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي. ښه وخت لا پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
د آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. نن مو داسې یو څوک ملما دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله انډیال. انډیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله انډیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماستری دواړه په سوداګرۍ کې اخیسته ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماستری مو؟ تاسو ویل چې نه مې اخیسته کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نورې صاحب یو زر درې سو درې نوي کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټري مې همدا سږ کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د څوارلس سوه دوه څخه تر یو زر څلور سوه څلور پورې تقریبا د دې ترمنځ نهه کاله واټن رامنځته شوی، چې په هېواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوې د دندې اړتیاوې نو مسلسل ماتوری بلیسانس ستنه کیږي. ما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم نه ځکه ماتوری لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په دیارلس او درنویوم کال کې مو لیسانس اخیسته یو لهغ را ورسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوری صاحب په یو زر درې سو درې نوي کال څخه مخکې په یو زر درې سو نهه اتیا کې چې کله د ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د آی آر ډي یا انټرنیشنل ریلیف اینډ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پاره کېدو وروسته له یوې داخلي این جی او سره مې تقریبا څو میاشتې کار وکړ د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې پنځو پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولیږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوري حکومت تر رنګېدو لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کدري غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر خاندیل صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلود. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یوه این جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه، نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر آف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو. دلته اکثر درسي مواد تیرینې د انګلیسي سره ډېر تړاو لري، نو زما کاري چاپیریال او زما دل تر ډېره په دې کې د انګلیسي په زده کړه کې زما سره ډېره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډېر وختي مول نړیوالې ماسې سره کار پیل کړی وي، بیا ورپسې بلې ماسې کې مو کار پیل کړ. په دغو نړیوال ماسو کې اکثر څوک تللي دي، یو څه پرمختګ کړی ده او بیا مالته پاتې شوي دي ډېر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزه دي بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او له هغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب، د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بدې نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په پوهنتون څخه فارغ شوم، د ننګرهار پوهنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم د خوشاله ترڅنګ د افغانستان کې د موسسات برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چاته د زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیوی چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولی شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ و عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملاً تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي. اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې وه، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړي، خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هره برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې د دې د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بل برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغه کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا
بازار د کار د التیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نور صاحب ما مخکې عرض وکړي دا چاره راپیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلی چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاوو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خوا ته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسه دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخیل چې ځینې نورې پوښتنې مطرح کو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو پوه سي اتمن متاهل یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم. د انګیزي په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسو مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دي، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نورې صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي، او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمینه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه، خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پوهنتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده؟
لشکرګاه ښار کې نورې صاحب درې خصوصي پوهنتونونه، د بوست، وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا 15 فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسې، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته؟
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي یا په ورستیو کلونو کې را کړه سوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو نظر څخه او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته شته. په خصوصي په همتونونو کې پیل حال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خود نور ولایتونو خلک همستا، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک همستا، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه په کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزې لري، د بودیجې په برخه کې ستونزې لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نورې ستونزې څوم د ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنې د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نه شته. او بله ستونزه لا ده چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي، سړکونه رغول سوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم سوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېر توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کدلای سي لوي سره به بودیجه کمشت وي او يا به ځني نه پوهیږم څه ستونزه به وي خو زما په نظر ما مخکول چې کافي نه دي یعنی نسبتا د جنگ حالاتو ته اوس دا یو څه شته وي دي یو څه پرمختګونه لیدل کیږي همداسې خصوصي پانتونه هم ځني ستونزې لري یو لوی ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده کله چې ډېر خلک د لوړ زده کړو لپاره میلان ولري خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړو کې او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول چې د کاروبار فرصتونه هم صنعت سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکانات ته اړتیا لري او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوی دی ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم ټول ځوانانو ته کار نشي ورکولی یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه تر هغه حالاتو اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی
که څنګه تاسو یادونه وکړه د هي موضوع یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړ زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بل برخه کې غواړي چې لوړ زده کړې وکړي په دې ډاډه دی چې بل اخره به هم دغه زده کړې د تر روزي ورکوي
نورې صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډکتي خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتونونو کې پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیل څنګه کې په لوړ زده کړو لګیا دي خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړی وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورسي مثلا ټیپ پوهنځي طبي علوم ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته د کمپیوټر ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د مدیریت په برخه کې هغه چې د کار مارکیټ ساحه پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي د ورسټ میلانډر سوي دي نو لوړز د کوپ برخه کې اوس هم په هلمند کې نه پونتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړز د کړې کې او خصوصي او دولتي پونتونونو دواړو کې په مختلفو څنګه کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چاري روان دي
اندیل صاحب دی یو استاد په هايس ځوانان ته څلار خوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام تیر تجربه ته په پام ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوې دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم معیار نو یا اوسورت زمينه نوي برابر یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رشته هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نوي یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوې وي څه سپارښتنه کوي چې ډول رشته باید دوی غوړه کړی چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه
نورې سب د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې په هنتون تراسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي هر انسان په طبيعي ډول یو ډول پټ استعداد لري ورچا لري وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه لري او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نورې سره دی چې مایوسی تدریجي مرګ دی مایوسی هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کې نستل د هیڅ درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي اثر دی او د ځوانانو په لاس کې ډیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسي لري لدی څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپل کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو سره دا وایو چې دوی په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیری په یو رښتیا کې ډیر مستولار شي ځان خدمت مسلکی کاس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی په لاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته را پیدا شي او ډیر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې وکړي بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي تاسو څنګه په ګټه بدلولای شئ ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شئ که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګري وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې چون وظیفه بچی نه دی نوري صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي دا باید تاسو دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند دولتي پونتون او د بوس پونتون او استاد تاسو د نورو برلټوبونو هله کو او مننه کو چې د ازادي رادیو د ازادي ایمیل ما پروګرام کوم برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ما ته مو حوصله وکړه کور ما باد
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ